د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت کمانډو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې ډیسان شول، څو د تېرې یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې ټپیان له کنډوالو لاندې راوباسي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي نن سهار وختي د کمانډو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې راښکته شول چې هلیکوپټرې په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کوي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیږد او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپنا نه لري. هغوی خوراکي موادو، د څښاک د پاکو اوبو، خیمو او نورو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د تېرې یکشنبې په ماښام د افغانستان ختیځ او تر ډېره کونړ ولایت یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 درجې و ولرزو. د زلزلې نور ټکانونه هم درلودل. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په دې زلزله کې تر اوسه له 1400 ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. خو ملګري ملتونه وایي چې ښایي دا ارقام تر دې زیات وي. یوې بلې زلزلې چې شدت یې 5.5 درجې و پرون یو ځل بیا د هیواد ختیځې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ییز امکانات تر ډېره لګول شوي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډېر محدود شوي دي. د خیریه ټولنې نن د زلزله د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور پر خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتي خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپنا، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو او د روغتیایي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو شورا له نړیوالو مرستندویانو غوښتي دي چې په افغانستان کې له دې نوي راغلي بحران سره د مبارزې لپاره باید د مرستو ژمنې ډېرې کړي او د اوږد مهال په مخه په سیمه کې پاتې شي. د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. چارواکي وایي چې چاودنه د ملت پال مشر سردار عطاالله خان منګل د تلین په مراسمو کې وشوه. په چاودنه کې د عطاالله منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو له قوله وایي چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودېد چې خلک له غونډې راوتل. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي ښکاري چې دا برید زاد مرګی و. دوی ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د دې برید پرته تر اوسه چا نه ده منلې. او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته برید او جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. د بنو د پولیسو مشر سجاد خان پرون ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سرحدي ملیشه ځواکونه د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی برید وشو، بیا وسلوال ورننوتل چې د جګړې په ترڅ کې شپږ سرتیري مړه او 19 نور ټپیان شول. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي فعاله ده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه حملې تنظیموي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تال او تال پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د
تال او ټال ډیر قدر مون اوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مند يم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه له تاسو سره لایو نوې خبرونه سره تاسو په درنه چوپړ کې یم. هله مند يم چې د نننې خبرونه تر پای هم ما سره ملتیا ولرې. خبرونه په خوشاله او په ذوق شوق سره یو اوري. موږ سره نن هم ښاغلی لیکوال لرو، د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه دی. خو مخکې لږ زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم، ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي، او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي، دماغ نن وزغمئ. زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی. صافی صاحب ډېر زیات ښه راغلی خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یئ.
ډېره زیاته مننه دې مجانې. کور ودان، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې له تاسو سره په خبرونه کې یم.
سلامت اوسئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، کډوالۍ شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې، له خپلو خلکو لرې، له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لرې، طبعاً مسافري ده او سخته تېرېږي. مسافري د دوستانو نه لرې والی، نور خو ژوند دی، ژوند تېرېږي، لګیا یو دلته خپل نوي ژوند سره توافق کوو.
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ؟
څلور کاله وشولې مې بیبي، څلور کاله او څو ورځې وشوې، تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان نه لرې.
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی، ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه سوي یاست. ماشاءالله. دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده، هغه بیله ده. د تاسو د ریاضي حساب ډېر ښه ده او یا هم ذهن مو ډېر ښه ده؟
ډېره زیاته مننه لیم جلانې، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ده نه پوهېږم، خو وطن لریوالی دی، وطن سره مینه ده، له کورنۍ نه، له دوستانو نه لریوالی دی، طبعا سړی ماسې وښي ځان سره.
را وبګرځم وطن ته، د وطن هغه ښو ورځو ته، هغه ښه چاپېریال ته، هغه ښه ځوان ته چې موږ تاسو درلود. لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي. له څه وخت مو لیکوالۍ ته مخه کړه او لامل څه سو تاسې لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه؟
مننه لیمې بیبي، زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ماتې لیکنې دوستانو خوښې شوي او خوښي. 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم، له هغې وخته له فرهنګیانو، لیکوالانو، دوستانو سره ناست و او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی. او شاعري مینو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړي وي، دقیق وخت را ته نه دی معلوم، خو له 2000 کال را وروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم، نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ. یوه ټوکه دې را وایي، کله سي مین سي بعد لغه شاعر سي؟
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي، انسان باید خو مین یم، خو دې کې شک نشته.
نه وایي زه په وطن مین یم، هغه خو موږ ټول مینان یو، هغه مینه بېله ده.
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی. زه په طبیعت مین یم، په ښکلا مین یم، که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم. څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی، په خدای رښتیا وایم سخت رنگ دی. دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی. د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولې خولې حیران ورګوري، مزدور خولې خولې حیران ورګوري، د مور لیږلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګرې ته په غوږ کې وویل، هغې ملګرې ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ورسره وایست. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي؟
او ولې نه،
مهرباني.
داسری لپې دی ونیسا، ګورګورې مې راوړي. داسری لپې دی ونیسا، ګورګورې مې راوړي، ته غوږ شه راته واوره، څو سندرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همرازي بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همرازي بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وی هلی هلی راشي چې نختر مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې در شو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې در شو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، تازه دوه درې دمونه او منترې مې راوړي.
دا یې لږ خطرناک و. هغه سندرې دي تاسو ګورګورې دي ما سیده ډېره زیاته مننه صفای صاحب. کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوښ خوشحاله اوسئ.
خدا نورا دبارو دو سودا گردانا کر سر بکری دنیا خلاص کری لذی بده تر بور دنیا خلاص کری لذی بده تر بور افغان مو بلا من دهی چام کری دو زربان خلی رب لباتو خدایا مس خدای من کدا خلق چی پتا با دیم ینشی نفورا چی پتا با دیم ینشی نفورا شپیله نغمی راز لکولی تو د ابوتان سادش پن کی محبوب ربا کری وطن لرا دعا کړی منظور زرغون غشی خامر د جګړی ولی سهمی غافی فاتی مشالن برا شوند امن خاطر تاسو هم شیرین شی د هیراتو کندهار پدن ګرا د هیراتو کندهار پدن ګور د جانان جانان وطن کوي خبر د کاروان شاعری خدای کړه مشهور د جانان جانان وطن کوي خبر د کاروان شاعری خدای کړه مشهور خدایا
تاسو خپل لوړې زده کړې آیا په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو برخې کې کړې دي او که لوړې زده کړې په کومبل پوهنځي کې مخته وړې دي او فقط هغه لیکوالانو شاعرانو سره ناسته ولاړه دي تاسو په تاسو باندې اغیز وکړ او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړئ؟
زه درته د خپل ژوند قصه وکړم ممکن په زړه پورې وي ستاسو لپاره. زه د تعلیم تربیې پوهنځي نه فارغ شوم. مونږ بیا د تعلیم تربیې پوهنځي کې دوه یو سهار کې زه اصلا د ساینس نه فارغ یم او کیمیا رشته ما ویلي، خو د دې تر څنګ چې مونږ د شپې پوهنځي لرل بیا د ادبیاتو پوهنځي استادان ټول زما ملګري دوستان زموږ استادان بیا و ماسپخین پرته له دې چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم زه به صنف کښې را د ادبیاتو له محصلینو سره کښېناستم. بیا به دا استادان چې را تلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بې غږ را ته وکړو چې راځه چې صنف ته، نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کښې چې به ومه که نه. بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیې پوهنځي نه وکړو، دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړو، په کابل کښې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم. بیا ماسټري مې هم په ننګرهار کښې وکړله، په ننګرهار کښې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کښې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم. نو دا مې په دې پورې درته ویلې چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه، خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی.
ادبیات نه هغه څه ورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوي یاست، رسمیت نه لرئ ورسره؟
نه، فارغ ځانته نه شوم ویلی، خو ما ادبیاتو سره ټولګي کښې ډېر ناست یم.
ډېر ښه. ننګرهار تل په دې یادېږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی. تاسو هم د هماغه ګلانو یوه خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار. په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې او اوس هم روانې دي. تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې؟ ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی په ننګرهار کښې خو دا زمونږ ټولې ناستې زمونږ د دې شاعرانو ملګرو ناستې هغه مونږ خو به همېشه ځکه مشاعرې کولې که دېره حجره کښې به کښېناستل دا شاعران ملګري، خو دا د چار چا د ناستې سړی یم هماغه وکړي چې د موټ سړی د فکر سړی همیشه زمونږ ناست پاسیم له فرهنګیانو سره وي. که پوجره کې به کېناستلو هلته به میلمانه وو، نو بیا به هم نیمه شپه یا مشاعره کوله، یا به خپل شعرونه ویلې، یا به مو فلبدیحه مشاعره کوله، یا به مو د بل چا شعرونه ویلې. او رسمي مشاعرې چې په ننګرهار کې چیرته کېدلې نو ولې نه، موږ هغه وخت کې محصلین وو، موټر پورې به ونه ختلو درونټې نه. هغې وخت کې خو دا ډېر موټر هم نه و، دا غټ موټر به چلا راغله. هغې کښې به بیا لاړو جلال آباد کښې مشاعره به وایې، یو بل پروګرام به و نارنج ګل ته. بیا مونږ تقریبا څو میاشتې منتظر وو چې نارنج ګل راشي، میله راشي، ملګري شاعران شعرونه ووایي، شعرونه یې واورو. هو، ننګرهار د ادب کور دی، ننګرهار د فرهنګ کور دی. ننګرهار کښې د پښتو ادب هغه ډېر ځلېدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي. طبعا هلته چې په ننګرهار کښې اوسېږي، د ننګرهار ښکلا، د ننګرهار هغه طبیعت، د نارنج ګلونه، همیشه بهار، طبعا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي. په
او د ننګرهار ګرمي څنګه، ګرمي سره یې څنګه یاستئ؟
په ننګرهار کښې خو ګرمي شته، او دې کښې شک نشته. خو چېرته چې ګرمي هلته پسرلی راځي که نه، او که چېرته یې ګرمي نه لرلی خو بیا به ننګرهار د ګلونو ښار هم نه و. نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده، او نارنج دا نو د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کښې کېږي. طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غړول.
اوس خورما وي او امونه هم پکښې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي، یعنی ګرمي ډېره سوي ده، حاصلات هم ډېر دي.
هو، ننګرهار کښې خو دا موضوع رانه بله خوا لاړ نه شي. په ننګرهار کښې د زیتونو فارمونو 8 درجې د جلال آباد په ګرمي کښې، یعنې د ګرمي هوا په راټیټولو کښې 8 درجې رول لرلی، ځکه چې هلته د زیتونو ډېر زیات باغونه دي. هماغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کښې دا د ګرمي کچه راټیټه کړي. دا همیشه بهار چې ورته وایي، د زیتونو پاڼې شي دا نه غورځېږي، دایمي شي، او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي، نو ځکه ورته همیشه بهار نه خبر کړل شوی.
ډېر ښه. د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څه ښه ده چې په دې برخه کښې تاسو یو شعر یا یو غزل هر یو چې د تاسو خوښوي هماغه اورېدونکو ته واوروئ.
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي. هو، تا د مهاجرت خبرې وکړلې، ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی. زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم چې هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې، سلګیو نه دې زار شم مسافرې مهاجرې، سم زړونه غوسوي دا ستا خبرې مهاجرې. ګودر چینه چینار او سره منګي در پسې ژاړي، ای تا غواړي نخترې او ګورګورې مهاجرې. نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي، نه ډول شته نه شپېلۍ شته نه سېتار او نه منګي، خو غلی شه بس ساند شه سندرې مهاجرې. او زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي، زیارت کښې د بابا یې ټولې جالې ړنګې شوي، الوتې ترېنه تللې دي کوترې مهاجرې. ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، ای خدایه غږ مې اورې ته یې وینې څه روان دي، بې کوره ستا نړۍ کښې دي دا سترې مهاجرې. بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي، بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کښې ګرځي، هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې. درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، درتلی نه شمه څه وکړم وطنه زما تنه، بس ماتې مې وختونو کړې وزرې مهاجرې. بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، بې کوره هېڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده، هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې. چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی، راځه چې بېرته روغ شي جادوګرې مهاجرې.
ماشاءالله، ډېر په زړه پورې. هغه د موږ د زړه خبرې دي ټول په همدې شعر کښې نغښتې دي، او د موږ د زړه د حال دې ویلی دی. ډېره مننه. ډیر خپله کورې شیر دی. مهاجرت یا کډوالي معمول خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري، مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، یو څو میاشتې ګنګسي زه چیرته یم، چه کوم، دا زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغیز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوې، کم بهتره سوې ده؟
او لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالاتی چه دیگه سره پخبلا پی قضاوت نشی کولی، اگه بلوستون که قضاوت کهی. زما نظر داره چه تا بنده انسان پا جوند بنده چه پیریال لیر تاثیر کهی. زما پشیرونو که پخواه کدوالی لیر نوازه کز پواتنم. پخوا د کوزی پښتونخوا په شاعرانو کې د وینه درد او جګړه دا شیان نه وو، ځکه هلته اوس درد او جګړه پیدا شوه. اوس د هغوی شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل یې دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر یې هم دغه کوي، د هغه په لیکنه یې هم کوي، د هغه په طبیعت یې هم کوي، د هغه په هغه تفکر باندې یې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي، بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمترۍ احساس. هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمترۍ احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه یي دا خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل یې دا کېدی شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کوې، د دوی هغه 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 خصوصیات فرق کوي. نو طبعا ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یوځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعا تاثیر
بالکل کډوالۍ ژوند ښکته لوړې ژورې ډېرې لري. تاسو هم کډوال یاستی او دا راته وایستی چې په کله بهر هیوادو کې موږ تاسو راځو مجبوره ټول کارونه خپله وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه تاسو به هم برخه اخلی معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوي، تیار شاعر میاستی خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوي؟
زه او زمزمه خو ډېر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کې چې سړی روان وي طبعا یو سندره چې تا په ذهن کې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي یا شعر وي یا په سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی، به ممکن داسې مې کړي، ډېر به مې کړي، ځکه چې پښتون خو دی دغسې.
ډېرې کومې سندرې ځان سره وایستی او تکراروي؟ کوم سندرغاړي سندرې مو ډېر خوښېږي؟
زه سندرغاړي په ټوله اورم، ښه شعر چې څوک وي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی دا راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړي دی. زه ډېرې سندرې چې اورم په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنی سندرې وایي او موږ خو وطنی سندرې ښې لګېږي. هارون باچا خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه د هغوی د غږونو ډېر زیات مینه وال یم همیشه، چې که سفر کې روان یم، چېرته موټر کې یم، دا سندرې اورم.
غواړم د خپرونې په دې برخه کې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورېدي. کوم سندرغاړي سندره درته خپره کړم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی، هغه که دې نشر که دې پیدا کړي یوټیوب کې هغه
زریالي سمدي. همدغه سندرې لرم او تصادفاً څو وخته مخکې ما مرکه ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره به واورو، ورسته له سندرې خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ.
چرتئی چھلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے ساڑی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چھلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے ساڑی کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی ساتھی ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی تخدے ساتھی ہر چا دعا گانو باندی رنگی اڑنگ بنگی چرتئی چھلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی چرتئی چھلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگ بنگی اے زار دش مرا شت خوبٹے د اترنگی اڑنگ بنگی چرتئی چھلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ بنگی اڑنگ پردو کچھ گرسیا پاس پرزی دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی تے چرتے چلاڑ مسافر جنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کو تر تخت دلی تل جنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
دیتال او تال دیرو قدر من اوریدون کو بیا هم تاست تکراغ لاسو یما حیل من دیما چی سندرمو دی پام وارد کریزی دلوی بیا هم لموکسر دی خبروانی گران قدر من میلما دی افغانستان تکرا شایر او لیکوال را سر خبروانی که میلما دی کاغلای تاهیر سپای سپای سای پا رازم پا دیارا چی تاسو دی شیر څومره ټولګی لري او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ یې په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ
نیمی بی بی ما خوب هو ما دو ناولونه لیکلی وو او تروس هم لا په کمپیوټر کې پراته دي چاپ کړي مین دي دوه شعري ټولګي دي هغه مې هم نه دي چاپ کړي یو دلیل کله کله دا سړی په خپلې شاعري د وخت په تېرېدلو سره هغه ځینې شعرونه سړي هغه ډېر د زلمیتوب وخت شعرونه چې دي هغه سړی نه شي هغه وروسته سړي طبیعت بدلېږي که نه هغه شعرونه ممکن ما ترې ویستلي وي بیا راته همدغه نیمګړتیاوې دې باعث شوی چې زما د شعرونو د چاپ مخه یې نیولي اور په اوبو کې زما یو ناول و چې هغه مې ډېر پخوا لیکلی دی او هغه مې تر اوسه نه دی چاپ کړی اوس یم چلولم پرې پښیمانه نه یم یعنې مانا دا چې ما زما ورسره طبیعت جوړ نو اوس تر اوسه مې چاپ کړي نه دي انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کښې به یې چاپ ته ورسو
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډېری طبیعت یې داسې ده چې هر ځای کې یي له هر وخت معلوم نه یي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دوی چې هر شعر هر چېرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هېرېږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا هم پاتې سي ترې تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی اوسې ورپسې
نو داسې خو بیخي ډېرې کېږي لیمې بیبي یا در سره قلم نه یي چلېږي در سره چې وی لیکې دغه په تېرو زمانو هغه وچه قلم به در سره نه و او داسې شوي دي چې یو شعر سړي ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی و بیا قلم او کتابچه را سره کښېنو نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کښې وکړې هغه ته مې واټساپ کښې ولیکل بیا راته ویل دا دې څه شی ویلي نو هغه ته مې ویل هغه ته مې خو ونه ویلې چې ما څه شی لیکلي دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه ډیپو هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت و هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی دی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هېوادواله هېوادواله شعر
د شعر مساب کومو په کومه خوا ډېر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډېر خوښوئ او هماغسې لیکئ
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډېر او نظم لیکم کله کله مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کښې ډېر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کښې ډېر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همېشه لیکم
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپله برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي تاسو د خپله برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی یا هم د افغانستان په رنجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بند او مکتبونو ته نسي تلی کېدای سي کم لیکلی وي موږ ته یې وایسئ
ما د شعرونو ډېری برخې هو دغه برخه کې ډېر ډېر څه ما لیکلي دي خپله هغه مې کړې ده یو څه خو طبعا سړی هغه کوي
مسؤلیت مې ادا کړی
نو هغه کمې و ذهن ته راغی نو حتما به درته ووایم هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن ما غوښتل چې دا تروسه مې لا شاته نه دی ویلی زړه مې وایي چې او سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن له جنګه مو نفرت دی نور د زړو زور مو اوبه دی جنگ منفرد دی نور د زړه زور مو اوبه دی دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی په خپلو کې را جوړ شي چې خفه مو شي دښمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن نړۍ ته سترګې نه لرو هر وخت کډه په سر یو په هر وطن کې اوسو افغانان یو در پدر یو د نیکو کار دی بیړه وکړه امر وکړه نن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن د یو بل د منلو چل به زده کړو سره مله شو د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یوه خوله شو ما یو پکې ونه لیده واړه یاستئ یو من پرېږدئ چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم طاهر صافیه زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زارۍ په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې زده کړو ته لاړې شي
بلکل تاسو غوندې شاعران ته د خدای ډېر عمر ورکړي او همدغسې د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن دپاره دوی خپل هنرونه او غږونه اوچت ساتلی دي او خدمت یې کړی دی. د مشاعرې په هکله بیا هم د ما ځینې پوښتنې دي. تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپلو ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته به تللی مشاعرې به مو کولې هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې آیا مجازي نړۍ کې واتس اپ کې یا هم همداسې نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاستئ همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړي دي مشاعره مو کړې ده؟
له ملګرو سره خو اړیکې لرو هو او دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړي نه دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیر دي د چا شپې د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دی له ټولو ملګرو سره یو د بل احوالو م اخلو هغوی هم زنګ وهي زه مورته زنګ وهم او اړیکې مو شته نور خو د عامه رسنیو دنیا ده فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه چې هغوی ګوري هغوی لولي خپل کومنټس یې کوي
ډېر ښه. غواړی راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی شئ؟
هو موږ خو دلته کله ناکله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې وم دلته مشاعره هم لرله او دا د افغانستان د خپلواکۍ جشن په هالند کې ولمانځه په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي سره له دې چې ما شعرونه ویلي غوښتل مې چې دا نور ملګري شعرونه ووایي ځکه چې هغه و هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلې ما له پرېږده هغه ملګري چې ډېر زیاته د مشاعرې لیوال دي هغوی باید شعرونه ما ډېره شاعري واورېدله ډېر ښه خوند یې وکړه او دلته خو په اروپا کې هم اوس شاعران ملګري ډېر زیات څه نوي راغلي دي او څه پخواني دي نوي ځوانان هم دي ښه شعرونه وایي نو مشاعره کېږي دلته هو شعرونه هم اورو او دلته خو ډېرې کمې عمره چې افغانستان کې وي هغه خو نشته.
هله مند یم چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینا خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کيو خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ مغوړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شیرونه او خبري واقع ډیر خوږی دي او اوریدونکو هم علاقه مندان دي چې تاسو نډیر پوښتنه وکم خو د خبرونې وخت کم دی په پای کې بل تاسو یو ښکلی په زړه پورې غزل ولرو او تر څنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوئ هماغه به هم تاسو ته خبره کوم.
سندره ستاسو زما په خوښه دواړو په خوښه هارون باشا یو سندره به واورو هارون باشا به واورو فارسي به فارسي
حتما او غزل به زه تاسو په خوښه واورم
او غزل به درته وایم چې هیوادوالا هیڅ خلاص نشوي د ثواب او لوبالا د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرېږدي ستا منګي به لاس کې څنګ نیسي کلاله لکابله ستړی مشې په خیر راغلې د وطن خاورې دې څومره راوړې ماله پښتنې اوس د رنجو په خالو پایي د کونډتوب له ډاره تېرې لشنه خاله د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه دی د مغول د اسو ګرد ورزيله ناله تی ویني چې نړۍ دې سور تنور دی زلجلاله زما مور می یادوی پرنز اخته شوا انتظار تیروم دل څو کاله څو شپې چیرته او بل چیرته وکړې لاړ شي تا ونه مونده تایر صافیه جاله. مننه
ډیر زیاته مننه. د تاسو شیرونو کې انسان بیخي همداسې غرقېږي چرت کې ځي. ډیره مننه کوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پښور کې ځنی ځنی आवाजونه اورم کناسته پاوس ک پاسې د روان بشې وطن هاي کې وی بے درا بے دیا رسنې بجړونو کور کې لیل راشا نو ودان بشې ستوري خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالو نا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شی پټول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
ستوري نبخ فلوس رو غرمو كخي دلتا بدير گرانيك هلتا شوي ارزان بشي دخبل پر هر درد سو گلو نجبا سكا خپل گل بشي د گل د خاندان بشي داتل خپل نو مدمر لري ولي تختي داتل خپل نو مدمر لري ولي تختي بس خو کزان تا دی افغان او ویل افغان بشي بس خو کزان تا دی افغان او ویل افغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 ندی مشکل دا نفرتنو پولی زمین لار واخلا یقین بشی ایمان بشی بیا بتم بیگی دبل کنو گزارو نا درنا دست تم برو بھین اکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختا نو دا کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوختا نو دا کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی اُلس جانان کنو گٹول اُلس جانان بشی اُلس جانان کنو گٹول اُلس جانان بشی جانان 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 جانان
شم ستا سندر اورم خو نام دی اخستای نشم زبد مرغا پیر لیم تو در چیر لای نشم ندی دان ران وای ندی دا غزما کلای وای ختمه زن تیری ختمه زن تیری کاش کے تالے گلے وے تدے نرات لے اختر یار میں تیرا گلے وے ختمِ زنجیر ختمِ زنجیر ختمِ زنجیر ختمِ زنجیر کاش کے تالے گلے وے تدے نرات لے اختر یار میں تیرا گلے وے ختمِ زنجیر
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
تماشے بدلے تو ہمارا لالے